سلور بجې شپه احمد شي بریم تاسو د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په نیمروز کې د ملي اردو تر شلو د ډیرو سرتیرو د وشلو خبر لرو. دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درويست پوځیان وژل شوې دي. افغان دولت هغه ادارات کړ چې ګواکې د ارمنستان او آذربایجان جګړې کې لاس وهنه کړې او په اروپا کې د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. بشپړ خبرونه د نیمروز چارواکي وای خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درويشت سرتيري وژلي او درې نور لزان سره بيولې دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتيري د دهمزنګ په نوم پوسټا کې و چې 13 شپه طالبانو پرې بریټ کړی دی. حقمل وای طالبانو لدغه پوسټې نه ټول تجهیزات لزان سره وړي دي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. 13 ورځو کې دا دویمه امنیتي پیښه ده چې لشلو ډیر امنیتي او دفاعي سرتيري پکې وژل کیږي. د چهارشنبه په ورځ د تخار چاربولک د تخار بهارک کې د طالبانو د جګړې لکبله و ډیرس امنیتی او دفاعي سرتيري وژل شوی وو. بلورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایی برید 12 ماشومان وژلې دي. کمیسون نن په یو خبر پاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام او 12 ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې راغلی برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یو ډله د جماعت لمخې تیرېده او جماعت کې دننه ماشومانو تا تدریس روان وو. کمیسون د ملکی کسانو په ځانګړي توګه د خځو او ماشومانو د مرګوبل په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. ل دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرسیال ویلی وو تخار کې شوی هوایی برید کې ملکیانو ته مرګوبل نه ده اوخته. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره 12 طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار د والي له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دغه کسان تیر شپه له امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوی. خبر پاڼه کې راغلی وژل شوی کې شپږ پاکستانیات به هم شامل دي. دفاع وزارت بیا په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي د خوګیانو په څنګلور شیرزاد ولسوالۍ کې 14 طالبان وژل دي. طالبان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. د دوی په وینا د دغه لاسوهنه ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستان د آذربایجان د ملکی الوتنو له لارې وسلې او جنگیالي آذربایجان ته لیږل کیږي. بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قربانی په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سولې حل غواړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو لمخې هواره شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړه کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. لتیری یوې میاشتې راهیسې دریم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا 12 غړي د پاکستان د پارلمان له غړو سره د لیدو په هدف اسلام آباد ته رسیدلی دي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دغه هیواد ته تللي وو. هلته د ملي شورا د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني کوي او ټاکل شوی دغه پلاوی له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په اروپا کې د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او 13 ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوې دي. رویټرز خبری آژانس ویلي پرون په ټوله اروپا کې د لومړي ځل لپاره په ورځنۍ کچه د کورونا څه باندې 200,000 پیښې ثبت شوې چې دې سره په ټوله اروپا کې روغتونونه هم تر فشار لاندې راغلي دي. په دې لویه وچه کې تر ټولو زیاتې پیښې چک جمهوریت کې رامنځته کیږي او حکومت هغه پلان تایید کړی چې له ناټو او اروپایي ټولنې د 300 پوځي روغتیایي کارکوونکي د ناروغان نو درملنه کې مرسته وکړي. بلجیم او یو شمیر نور هیوادونو کې روغتونونه هغه ناروغان نه مني چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت ونه لري. د پولند په ورسا ښار کې حکومت ملي سټیډیوم په ګرځنده روغتون اړوي چې د 500 ناروغانو درملنه به پکې کیږي. په فرانسا کې د روغتونونو 4% کې بسترونه د کووید 19 په ناروغانو ډک شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وای ورستیو څو اونیو کې د روسیې د دولت لملاتړه برخمنو هکرانو پر لزګونه ایالتي او محلي ادارو باندې سایبری بریدونه کړی دي. هکرانو له لکتر لګه دو سرورونو څخه اطلاعات غلا کړی. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی پر نو ویل تر اوسه هیڅ داسې نښاني نشته چې دغه هکرانو دي د الوتکو د الوتنې خوونی او روزنې ټاکنو او یا حکومتي عملیاتو سیستم ګډوډ کړی وي. د هکرانو د بریدونو خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته له دو اونیو کمه موده پاتې ده. امریکایي چارواکو د اکتوبر په 28مه ادعا وکړه چې ایران او روسیې د امریکا د رای ورکونکو اطلاعات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې له انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي، خو روسیې او ایران دغه ادعاوې رد کړي دي.
اوس چې راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د نیمروز په خاښو دوله سوالي کې تر شلو ډیر افغان سرتیري وشل شوی او یو شمیر اسیران دي. وړاندې د پیښو تفصیل درکو. د بشر د حقوقو د څار بنسټ د افغانستان لمرستيال ولسمشر څخه د هغه کست خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د شاغلي صالح په وینا ناسم راپورونه خبره کړې دي. دا سدي رډو پرې خبرونه کې مو د ترنکوټ بازار د نسوارو چوک ته ورولو.
څنګه سوار؟ د ډوډۍ ونه خرم د غونه با کنه په کوم لکه د نسوار بس د غښونه بس درد کوي چې وینا کوم.
په خوست کې شمیر کسان د کورونی او ترمن د ارتباط لپاره لنوي ټکنالوژي لکه واتس اپ استفاده کوي.
دا ډیره بریا لري د ځکه چې په امریکا کې وی په انډیا کې او پاکستان کې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي. په ضرب دی د کې کې لټول خبر شو.
د نیمروز چارواکي د خاښوت په ولسوالۍ کې د ملي وردو د دربش سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پوجان تیرش په د دهمزنګ په سیمه کې د طالبانو د بریټ پر مهال وشل شوې دي. نور جزئیات له سیمې خپل خبريال حفیظ نورزاد څخه چې په ټلیفون را سره دی اخلو. نورزاد صاحب، تازه معلومات څه دي؟
السلام علیکم تاسو ته غوښنه اوریدم کته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو وویل تیرش په وسوال طالبان د نیمروز د خاښود ولسوالۍ د دهمزنګ په سیمه کې د ملي اردو پر کارګاه باندې بریډ وکړه چې په پایله کې درويشت د ملي اردو سرتیري وژل شوې دي. د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بارام اکمل په خبري د وویل چې تیر شپه په دې بریډ کې د ملي اردو پر کارګاه باندې چې شپږ سرتیري راځه وسندل له طالبان بریډ وکړ چې په فایل کې درويشت کسان وژل شوی دي او درې کس نور اسیران شوی دي. د دې زیات په چې نور کوم وسلې چې الته تقریبا کارګر کې وسندل له طالبان د ځان سره وړي دي.
په دې برخه کې طالبان ازادي رډو ته څه ویل دي؟
بل طالبان ویل دي د پیښه دویم ته کړی دي، ویل دي چې په دې کارګر کې اضافه تر شپږ مش کسان ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي. خو دوی تاییدوي چې یو مخکې هم په دغه سیمه کې په دغه دیمزنګ په سیمه کې بله پوسته د پولیسو او ملي اردو سرتیري هم وو چې هغه هم دوی په لاس ته ورغلي دي.
مننه حفیظ نورزاد د ستر رادیو خبريال وو چې د نیمروز د خاښود ولسوالۍ د پیښه په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستيال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړي چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امر الله صالح 13 ورځې هغه راپورونه رد کړل چې په تخار ولایت کې په یو هوایي حمله کې ماشومان وشل شوی دي. شاغلی صالح ویلي یو کس چې دغه د دروغو خبرې خپور کړي نیول شوی دی. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي، خاغلی سالی هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش گاسمن په خبره، افغان دولت باید هغه کسان چې د خاغلی سالی په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشی کړي. دا په دې برخه کې بې پرې څېړنې غواړي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان هوایي ځواکونه د تخار ولایت د تعلقان د هزار قرلوخ په سیمه حمله وکړه چې په اړه د والي د ویان او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په تیره ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلې ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې تېره ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې وې. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. خاغلی صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د خاغلی صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه کمیسیون یو مسؤول ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل،
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی
د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان آزادی لویه لاسته راوړنه ده. هیله مند یو چې ویل او عمل د اساسی قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښونکو لهجې په اړه څېړنې وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي، افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې ول شوي دي.
د هم دې موضوع په ارتباط مې څو شېبې مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د اماړیکو او رسنیو رئیس رضوان مرادو پشت هغه وویل،
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اذهانو د مخششولو لپاره کیږي، د صالح صاحب د خبرو ډیر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دي شي ثابت دی کړي. که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي، ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساس شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د اماړیکو او رسنیو د برخي رئیس.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روسیو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان ناور.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشرۍ د ولسی جرګې د مشر رحمان رحمانی هغه برغاړه ده اسلام آباد ته رسیدلې دی. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی وو. د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چې کوم سپیکر دغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني د سپیکرانو مشرانو او سره د دوار غاو چې کمپلای دي د هغوی خبرې هم دي لستا اسلام آباد سره نږدې د دوربند چې د امر سره نږدې یو ځای دی سیاحت مرکز دی هلته د دوی دواړو غاړو خبرې دي رسمي او د دغه خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو او دغه رنګ د پارلیماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښه کول دي. ماضي کې به دغه رنګ سفرونه دوی وو د دواړو غاړو د پارلیمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب ونو دغه د پارلیمان د دې حیاتونو د دې به هم سفرونه هغه اغېزمن شوي وو. نو دا ډېر متفصل سفر کېدي او بل د دې سفر په څنګ کې بیا یو بل اسلام آباد کې دوه ورځې وروسته د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر به هم هغې ته راځي او دا د پارلیمان د افغانستان چې کمپلاوي دا به هم په هغې کې ګډون کوي او په هغې کې ډېر موضوعات دي ترانزیت کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې به خبرې کېږي. د دواړو غاړو ترمنځ تجارت ډېر کمزوري شوی دی هم دغه کانفرنس یو موضوع ده. پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دوه ورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغې ته به دې وینا هم کوي.
طاهر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتيرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خو وغوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت ساروان راپور لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتريش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او نګورنو قرباخ پوري د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړې دوام وکړي ګټون کې به د کورونا وباوي. سرمنشیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 28مه یې کړې و. د وویل د نړیوال ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکل خو او اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداري ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یې ور بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره شمه مبارزه وشوه خو که اوس بیا د کورونا مثبت پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نشټې یو څلوېش زره تنو د کورونا مثبت پیښې ثبت شوي او څه باندې یو نیم زره تنه ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبت پیښې او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتریش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړی غوښتنې ته د ملګرو ملتو یو سلو اتیا غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او شلو وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه. خو لا هم په یو شمیر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له حقوق هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یو نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبري پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به پر اوربند سلا وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لري دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لشتر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش وایي چې جګړې ادامه لري ګټونکي به د کورونا وبا وي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکی شو. دغه انتخاباتو ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د مناظرې غټ کې د احمد تکل پر راپور کې
ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپل ورستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګیده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریدا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلی و، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایروزینا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو، خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په را روانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې وویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا په را روان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي و د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي و ورخطا کیږی ما تر دوبی پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ وس ته یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤل دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنېدی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي، او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې 8 وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونی مناظرې مخکې شاوخوا 1.5 میلیون امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولې دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانۍ مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله، او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکېل و. بایدن وویل چې د زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی، او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیزا شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه، او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تور پوستو لپاره زیات کار کړی.
آزادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک دی. دغلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل حاله د زر خبرې دوله لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. داس مش خبريال احسان آریان په خوست کې لوي کورنۍ سره په دیاړه د دوی په تجربه په راپور کې ژغیدل.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومېږي. د کورنۍ د خړو شمیرې الله سلو پورته دی، او په خبره ځینې د هیواد په یو شمیر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي دی. وایي په کور کې د ډېرو خړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په تر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. خغلې افغان وایي کله هم چې بریدونه چودنې ترافیکی یا نور بیړنې پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي، او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي په خوابه په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې مو د دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به هم نیو چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی، مصرف به مو ټول به نه خبرېدو.
لور شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټک توګه ځنونه خبروي. نوموړي د خپلې دغې تجربې په اړه وویل:
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو، کان په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسیږي، په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استولې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګلنور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپلې کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د پامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. کا په پامیل کې به ماشوم پیدا شوه او کا په کلی منطقه کې به مړه شوی و، له هغه لږه به هم خبرولو. دا کیسټ په دوه میاشت کې، په درې میاشت کې دوی ته رسیدم.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه ولولو، د چاپیریال په اړه یو مطلب. جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضرو ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ پنځم هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشتې لوړه وکړه، دا نوي اقدامات د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي وو چې تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په سلو کې اتیا راکم کړي او د روانې پیړۍ په دوهمه نیمایي، یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدراعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي، نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی، له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجه زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید ګاز تولیدوي پنځم ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي، د ساينس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی، په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړی دی چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
دانش افغان لننګرهار پر استولې اس ام اس کې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکنې پر مهال د یو شمېر کسانو د مړینې مسلې ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان د ویزو لپاره باید یو دایمي حل لاره پیدا شي. قاری محمد مدني د نورستان لوا مالکي حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې یو هوکړه وکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستې، خدای دې رحم وکړي. خپلواک صاحبۍ د لغمان لالشنګ نه د ازادي راډیو د سهارنیو خبرونو خبرونو پر مهال یو راپور ته اشاره کړې ده چې پکې طالبانو ویل دي چې دوی سش کال جګړې کمې کړې دي. ښاغلی ساپیل کې دا څرنګه خبره ده چې هر ورځ د جګړو له امله په زرګونو کسان بې ځای کیږي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي تر څو چې د په وینا اوربند نوي شوی د سولې خبري معنی نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
د نیمروز چارواکي وای خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درويش سرتيري وجلي او درې نورې لزان سره بيولې دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د غسرتيري د دهمزنګ پونم پوسټه کې و چې تیر شپه طالبانو پر بریټ کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویل لمړنۍ موندنې خي چې تخار کې وړ مورس هوایي بریډ دولس ماشومان وجلي. کمیسون په یو خبر پانه کې ویلي د افغان ځواکونو د هوایي بریډ د تعلقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوی هم دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وی. لدې وړاندې د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې وه. د ننګرهار په خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو کې نږدې دیرس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت کړي خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دریم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي دغه هیواد ته تللي دي. او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوي دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپاره کړو ترین کوټ ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړی شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د دې پراپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال شاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. شایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان اغا شاوخوا یو څلوېښت کاله عمر لري. لاتیر شاوخه شلو کلون رئیسی په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي.
کله کوم د کډو د فار داړم د کانو ته بیا غوړي غوړي د کانو ته لري پټ کړو. په دې نیمه کال داړې موږ ورته وو دی تاسو په څنګه کار کوي؟
په څنګه کار داړې دی.
دا
زه شپږ شپږ وخت کې وسه. په دې شپږ شپږ وخت کې څه خرڅه ده ورزنه؟ څور په جوړای شي.
والله کنه دی ودر اسمان نه زه دا اوس کومه غټه نه. ارزانه دی اوس په فاره موږ په 3 روپیه وکول. اوس په 2 روپیه په دې نیمه کې څه ډول راځي؟ دا خلک په فاره موږ په 4000 په سال لوي دی په 4000.
د جنغد نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې دیرش داسې دوکانونه نور هم شته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان اغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې څوارلس ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کیږي او اټکل کیږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي محمد ولی له تیرو اووه دیرش کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې بس ما دا خاوره ډېره خوړل نه دی برای بیا پلار دیمه خدای وبخشي بیا پلار به د نسوارو اموخته کړم و برای ما ته ویلو نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یوه خلته د ورځې کوي نه؟ یوه خلته د ورځې بسیږي
و څوارو خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغه نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس دغه شونه بس درد کوي چې وینه کوم هر وس نو دونه کښنه کښنه اند له نسوار کی
په دې چې تخته سوې ارمان نه کوي
ولې نه کوم واده زوم چې دا نه وای شو هغه دا اوس کومه پایده ده دی
محمد ولی وای هر ورځ مزدوري کوي خو اړ دی چې هر ورځ لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټ یاو اضافي لګښت دی هغه وای ورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په ورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زر افغانۍ ته ورسیږي نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکې د ورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بدې سیږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي خوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچوي
هغه میرمنی چې له خپل شریک سره ژوند ډیر خوشاله نه دی مړونه یې نسوار کوي زلیخا هم داسې یوه میرمن ده خو هغه چې په نسوارو روژدیدي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي د ډاکټر نیازی په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولای سي نسوار خوشی کړي نوموړې غوره لار دا وبلل چې نسواریان دي د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته چې تر هغه دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاد په بشپړ ډول خلاص شي نسوار پلورونکي جان اغا وای که څه هم د ګټې ټول کاروبار د نسوارو پر پلور ولاړ دی خو که یو څه وسی خپل به هم نسوار خوشی کوي او کبل څوک هم د نسوارو له اعتیاد ځان خلاص کړي نو دوی پرې خوشحالیږي
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله وسی استاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پایلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم د رسوالې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړي دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنه واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو تاسو نور پیغامونه ته هم چې پر نور مسایل مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوای
د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم لور د ناوی ولسوالۍ او لشکره مرکز کې د ناوی نه حالات مسلمانان دې د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاینلري په لشکره کې چې تر شنه اسمان لاندې شپترې نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د اجازه دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیا وځل خلکو سره بشری کوم کنه وکي او سلام به احترام د ناوی او بسوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمع ګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشل سوالی استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري د یلمن په ګریشل سوالی کې د تور زمشتي جنگونه و لاري بندي چې پر ګریشل سوالی بیا چې کله د ګریشل سوالی د ولادت د سنگوریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان چې موږ طالبان یو دغه مو علاقې یو ول طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سړي تر په غاړې نو د بل مو سندره ده چې دا شبکوم کار کوي چې اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکی خلکو د سنگوریان ګریي نو دې وای دا د وطن خدمت دی دا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ختې ورو د ملکی خلک ګریي او د ازادي راځي ته نه مننه
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درزم دلته جنگونه ډیر زیات لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د پلیو د کانکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي حکومت طالبان د ډیر تر ډیره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي ډیر خلک به کور سوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري نو هله د چي دغه جزيره په نو د فائټر کې شي د نور مخنه سم له خدای په امر
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نو څخه خوایښ دي دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکربا او شاته راغلي دي د زمج ورونو زمج خوند دي زمج من دي بیا په بداله چې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د هله هو مې دي چې دا دغه خلک سره مرسته وکوم مخوفي او طالبانو ته بیا زدا روايمه چې اې بدختانو کوم بختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکي د فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره بالا ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي چې دا کو تاسو بندگان نه دي خدای الله پاک چل جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته تم ورپوري ولا اول کې اسکی او پر مرګ باندې یې سرطان کې وي تاسو چې مې په څه تاسو په لچوکي د پاره وګوندي وایني الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور مو وخت نه نسمه وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم سلام کارانو اوریدم که تاسو سلام نه وایم وروره دا سمو دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمالی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا دا رند واره دي چې بار کې لیکوم چې ته دا غم منځ ته وسته میراست نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ور و چې ولې د ورځې کې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه وسپاته دي په یمات دشته و ته یو دکان کې مدرې کور تر دې خدای دې د دې د دې غره باندې وسو بل څه چې په دې د ایوان چې چمو ته لولا کې سره د بدراز الله سره چولې نو څه فنانو راځي موږ نو په څه ځای کې نه مور د دې او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه پر سړي لاس کې د وزر کلدار راځه چې نه څه کې شو نو خو دا پیل چې دا وات دغه چې دا وات دغه ته د دې د شپږ در الله غره د وو څه لا څه چې په چا لا څه چې وسل په نه پیل چې نو دا په دې د شپږ در دا خو موږ خاران د کوم خو یو دغه د عوامل د نه راغور دي نو استغفر الله من بخدای شي در په درو بلد من نو ستړي کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم بلد ستړي کی بلا خپل زغه چې بلد د هغه الله خپل د ژوند مراد شي د عمر خدم نیاز کی بلد نو دې هغه شي مو د دې تر د خبر کښته نو څه پات د شر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې بلن د خور معنا د ام به خل نجاز د بخز لم د چې مو سره کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکی کړی وي موږ هم دا د ستاس پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د ورستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی تل چې د مذاکراتو خبره شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلې دوی د خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کړي، د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړي. مګر موږ بیرته موږ دا غا ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغله والی، د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره، زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو، او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی، که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې وزید کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی، خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلکو رفتعمل لارې کې مینونه خښ کړي او عام ولس په مینو والو زو. درېمه دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفه پل پلچکو سړک وران کړي چې تاسو اکسونه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي. او بلکې طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي، او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
صحیح. ولی صاحب، اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی، او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لاری او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې داګه جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړه، همدې سه نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي باغوي دي، او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه. او موږ هم یو څه ناس زینو چې دلو دا هم په اختیار کې ورکړه. خیمه هم اوس دغه شوي، د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم، او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي ټولو ته په ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جمعیه اولیه عربي او د محسنون څخه یم. په غزنی ولایت کې د نیمادو انستیتیوټونو کې دی او عادي ټایم فانزي کې دی، وایم تاسو شروع شوی. او چون کې متاسفانه د مودس پر رسم تین د جامع او ځای کې پر رسم تین امکان نه اس فایل معلومات نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو مودا چارواخ شروعات د مودا د غواوري او مودا د مستر زګیو کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماده حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده ښه سمه پاله کړي. او دا ولس پرتوګه خدمت لازم کی.
السلام علیکم مرګز ابوایند نه تاسو ته پیغام پریږدم. نو لا سلام علیکم چې کوم خبر کړی دی چې کابل شاه کې مجرمین د جته جوړونې ول چې د قانون منګول ته وسوارل شي او د جرمونو ګراپه په کابل شاه کې راښکته شي. زه دا الله رمزه کوم مثال صاحب نظر په احترام لرم او د داخله نظر په احترام لرم چې هغه ولدا باید وشو چې نو دا الله رمزه کابل یو ملي شهر دی یو بنفسه شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان دغلای چې دا د څه ملي چې یو کور خپل په خوشاله دی یا مور یا ور یا خور یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چې غلاو کې کاری بوختیاوی نسته. کابل شهر دی چې نه شهر دی مګر نفسه پښکې زیات دی د مشهدی په ملي تنظیم کې اوسېږي کارونه نسته او دې نسته. نو باید دا ته باید حل لاره پیدا شي. نه دا حل لاره نه شي په بس سوال کول کې یا څه دی وایي اوس بس نه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب ګر شهر کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په بزرګونو کسان زندانو ته واسي دا یو د بورجې د پاره خساره دی د تاوان زموږ هیواد په حل لاره دا ده چې کاري مختار پیدا شي. کامل الله تعالی صاحب خپل شخصي کار باندې حکومت بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې فابریکې او د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي. بیا ان شاء الله د جرمونو کې راپ چې څه راځي په دې الله.
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ما تاسو سلام داله کوم. وروره د غازی آباد ول سوالای د سنړ ولایت نه میډیسن ول سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کورونه نه ولې او څنګه چې یو ځینې چې کله ولي کورونه ولي عوام پاجابای دا په سیډانګی راغلي عوام غیر حق مسلمانانه لا کار کړی په دې کورونه او شپ کورونه ګولې ورګره ما شومان څو دا تیښت هیڅوک خبر نه کوي موږ راځو جمهور ته دا پیغام نه ورور دې چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالینه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 28 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطا او یو منځنی ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه نه اسمان لاندې درسونه وي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناست دي. هیله ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې دوی ته تعمیرات جوړ کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم زه مخدم الله خبر کوم د تامین د دارې امکارم ته سلامونه مې چې هلي او بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان خورو کې نن ورغلی هم ته په خدای باور کو چې خل له روپۍ را نه وښتې او اوس مې نو بیرته تر عالم وال مې په کې غواړم زمونږ د یو نسمه سره مداخله چې غزیزی چې ختم کی قایې غم خوري د دې بعد اوس نو چې خل له روپۍ ما نه وښتې او دا دې زړه کې خل نه لګېدو اګاده راډون کا پر کوم کې نه دا غلې راپې تا موږ یو شر کی. السلام
مله السلام علیکم زه غواړم دا مې د نو په سیول مې ورکړي په دغه کار کې چې مې جوړ کړی.
بله السلام علیکم د پلو یو ځوان چې موږ ورکړو ولا هم اړیکه در سره جوړه دا ځکه راټیو پر کوم کې هغه ریډین کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریسټل سلامونه څخه جمهوریت یو ستاسو د مرزاتي ما ویډیو تر دې کومه په حق لا باندې کومه تر هسته ورشي او کوم تاسو په نه دغه هیڅ ټول نه معلومي کی چې دا غي فعال شو په پټه هغه باندې په چوغو کې باندې تاسو د راتي له لارې غږ کوم چې هغه حالت معلوم کی او د مرزاتي ما ویډیو مشکلات ته
رسیدگی وشی. بله سلام علیکم زده کندان سره پیر آمد بسر بولدک بسر احجی گمبه یو متقاید محمود مخرم ما خواهی در تکرزان داده چه زی تکاوت محمودی ما دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاعد پی ګرځي. په دې باندې ټوله خبر دی او د حکومت سره زموږ پیسې موجود دي. نو زما دغه دی چې زما د تقاعد پیسې ما ته پر یو ځای راکړي. زه نه غواړم چې زه په کال کې یوازې دی ما ته دا تقاعد پیسې چې اچا زره یا نوي زره یا به یو لکه ونه کېږي. په دې باندې د زموږ هېڅ کار نه کېږي او تقاعد پیسې د دغه دپاره دولت ګرځي چې هغه دی تقاعد شي او پر یو ځای ورکړي او د هغه څخه دی یو استفاده وکړي. یا به یو کور په جوړي یا به یو دکان خراباشي یا به یو بل کار پکې خپل روزمره ژوند به سرته پرسوي. اما دغه یو لکه ونه یا اچا زره یا نوي زره یا دا چې موږ سره کوي دغه پیسې نه چې د سړی گزارنه پکې نو زما خو یې دغه دی چې زموږ خپلې پیسې دي موږ پر یو ځای راکړي. موږ د دولت ته بوجې چې نه غواړو دا خو زموږ پیسې د ده سره امانت پرستی دي راک څه زما پیسې ولې ما ته په کښت راکوي. سرګردانه ما تقاعد مامورین ګرځ سرګردانه یو ورځ رئیس نه یو ورځ امضا نه کېږي یو ورځ مجلس یو ورځ جلسه ده یو ورځ چیشتی. نو دا څه ضرورت یو دغونیم اردو لارو ته چې پر اردو لارو باندې موږ ته داخلي پیسې راکړي. خو زموږ پیسې ساسره امانت پرچې دي موجودې په پخوا کې دي راسې ګرځولې دي بس رایه که په دې کې. نو بیا څه مشکل دی چې ته ما ته بیا دا دې بیا دغه کړي دي چې بس بالا په کال کښې یو واري در کوو ولې پر یوه ځای نه ورکوې لکه په نورو دنیا کښې دا نور کارونه چې د نورو خارجانو په اجازه کوي نو دا بیا ولې نه کوي. خو په امریکا کښې په جرمني کښې په فرانسه کښې په پاکستان کښې په دې نږدې پاکستان کښې له دغه قانون شته چې دا پیسې پر یو ځای ورکوي. او بل قانوني غوښتنه مې هم دا ده چې ته په افغانستان چې د افغانستان بانک ته مامورینو ته پر یو ځای پیسې ورکوي دا بیا ولې دا بیا څه رقم کار دی ولاړ خبر یم. بانک مامور ته پر یو ځای تقاعد ورکوي او نور مامورینو ته بیا په کښتو یې راکوي دا ولې د میریو دغه چلند ولې موږ سره کوي. هر سړی به ارام شي هر مامور به ارام شي هر یو مشکل به پره به شي یو کار به پوه شي بیا په دې مابین د جریان کښې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي هغه ورثه نه لري چې بیا پسې ولاړ شي بیا وسیقه جوړه کړي شري بیا به کابل ته بیا ځي. دا څومره اوږده لار ده د خدای لوی دی دا دومره کارونه ګرده پر خارجي سیستم روان دي. اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی ولا د وختو څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته ده. ستاسو راډیو څخه مې دا خواهش دی چې دغه مربوطه مسؤولینو سره د تقاعد دغه یو پرېکړه یو کاچې پرېکړه پر دې باندې وکړي دغه زخه خپله په دا رقم دا پیسې نه غواړم. وسلام
ډېره مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو خپل پیغام رسولی و دا دې موږ هم په امانت درته خپور کړي. هیله ده چې ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه اړوندو مسؤولینو هم اورېدلي وي او د حواري لپاره یې هڅې وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته کوي همکاري کوي. کور یې ودان او ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه رسولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ستا غوندې دا شپېته په ناوړه ما شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا له ورځې تختم چې له شوره ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپېته په ناوړه ما شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوی په دغه دخته که شاید دمیل قتل شوه پدغی دخته که اوز هم دزل در از آغان دیده دزل در از آغان دیده شپیتا پنا اولماش پا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بنده دا آئے حیستا بنده دا شپیتا پنا اولماش پا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده